په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د سوچي د ژمنی اولمپیک د کمیټې مشر دیمیتری چرنشینکو پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته وویل چې سوچي باید د ژمنی اولمپیک په لوبو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه چې د ګډونوالو نړیوالو مشرانو شمیر به د وانکوور د اولمپیک په پرتله درې چنده زیات وي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د نړۍ د څلور څلوېښتو مشرانو د ګډون خبرې ترلاسه کړی، خو د چرنشینکو ارقام ځکه لوړ و چې د نړیوالو مؤسسو مشران هم په دې ډله کې شمیري. که څه هم د سوچي د اولمپیک کمیټې د ګډونوالو مشرانو د نومونو له ښودلو ډډه کړې، خو د متحدو ایالاتو، فرانسې او جرمني ولسمشرانو او د برتانیا صدراعظم د دې لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. خو زیات شمیر مشران په سږني ژمني اولمپیک کې چې د لومړي ځل لپاره په روسیه کې جوړیږي ګډون نه کوي. د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روسیه کې د بشري حقونو پر حالت د لویدیځ لخوا سخت انتقادونه کیږي. همداراز وروسته له دې چې چیچن یاغیانو د سوچي پر اولمپیک د ځان وژونکو حملو ګواښ وکړ، امنیتي اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د عامه اړیکو د څانګې مشر مارک اډامز پرون په سوچي کې په یو خبري غونډه کې وویل چې امنیتي اندېښنې د پاملرنې وړ دي.
Terrorism
او بې امنیتي نړیواله پدیده ده چې په لندن کې مو ولیده، په اټلانټا کې مو ولیده، په باستن او ګن شمیر نورو ځایونو کې مو ولیده. نو دا هغه مسله ده چې له بده مرغه باید ترې خبر ووسو. ټاکل شوی چې د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک رسمي مراسم نن ماښام پرانیستل شي. دا مراسم به ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په وخت د ماښام په 8 بجو او 14 دقیقو پرانیزي. له پرانیستو سره سم به د اولمپیک مشال ولګول شي، خو دا کار پوتین نه کوي. پوتین پرون وویل چې دای د ژمني اولمپیک استازی نه دی او زیاته یې کړه چې زیات شمیر پیژندل شوي ورزشکاران شته چې د اولمپیک مشال ولګوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د څلورمه اکیډمۍ د خطبېدو غونډې نه یو ریپورت لرو چې د کابل د استقلال پلیسه کې د غونډه جوړه شوې و. فریبا ظاهر دا ریپورت راستولې دی او د رباب پترنګ پیلېږي. ورپسې انتخابات او خلک او هغې پسې د ګوړې اچار پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د څلورمه اکیډمۍ د ختمېدو محفل دی چې په کابل کې د استقلال سي په تالار کې ولمنځل شو. دغه انسټیټیوټ هر کال په کابل کې د موسیقي ژمنۍ اکیډمۍ دایروي چې له بیلابیلو کنسرتونو او پروګرامونو سره مل وي. سږ کال هم دغه تنکیو افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د ژمي اوونیزه دوره پای ته ورسوله او د خپل موسیقي درسونه د ختمې په کنسرتونو سره ولمنځل. د دغه انسټیټیوټ د چارواکو په خبره سږ کال یو ځانګړتیا چې له نور کلونو سره توپیر لري دا دی چې دغه زده کوونکي دوه شپې پرله پسې کنسرت ورکوي چې یوه یې دا دی په کابل کې ترسره شو او بل کنسرت به په عمان هیواد کې کیږي. البته چارواکي وایي چې شاوخوا اویا افغان زده کوونکي به د عمان هیواد په بلنه هلته ورځي او کنسرت ورکوي. په دغه انسټیټیوټ کې په مجموع کې 150 تنه افغان نجونې او هلکان د موسیقي په زده کړه بوختي چې له دې لارې د دوی په وینا هڅه کوي چې نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې یوازې جنگ نه دی، بلکې دلته نړۍ کولای شي چې له افغانانو سره د موسیقي په ژبه هم خبرې وکړي او استعدادونه یې وازمي. په نننی کنسرت کې لسګونه تنکي ځوانان له افغاني جامو سره راغلي او د بهرني استادانو په مرسته یې افغاني موسیقي په ژوندۍ بڼه وړاندې کړه. دلته د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي په کابل کې د امریکې، فرانسې او کاناډا د سفیرانو په ګډون سلګونه افغانان د کنسرت لیدو ته راغلي دي. په دغه کنسرت کې په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځوانانو استعدادونه وستایل او ویل چې د افغانستان موسیقي په تیرو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. جیمس کننګ هم ویل چې امریکا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ سره په تیرو کلونو کې هم مالی مرسته کړې او د راتلونکي ژمنۍ دورې لپاره د نورې مرستې ژمنه وکړه.
د امریکا سفارت ویاړ لري چې دوه کلې د دغه انسټیټیوټ سره مرسته کړې او ویاړ لري چې د سږ کال د ژمنۍ اکاډمۍ ابتکار تمویلوي. راتلون کې دوه کاله به هم موږ د ژمنۍ اکاډمۍ او هم د بهرنیو میلمنو لپاره د اوسېدو د ځای لګښتونه ورکړو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. پر دې وزارت سربیره د ساشکل د موسیقي له دغه ژمنۍ اکاډمۍ سره په افغانستان کې د امریکا، کاناډا، ډنمارک سفارتونو او ګویته انسټیټیوټ او بریټیش کنسل مالی مرسته کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت دغه ډول پروګرامونه نړیوالو ته د افغانستان د کلتوري ارزښتونو د ورپېژندلو یو ښه فرصت بولي. د دغه وزارت مرستیال محمد آصف ننګ وویل
تبادل فرهنګي
د فرهنګي اقتصادي او سیاسي ارزښتونو تبادله کولای شي په نړۍ کې د ښه ژوند او یووالي زمينه برابر کړي. نو ځکه دغه ډول پروګرامونه د موسیقي زده کړه او د موسیقي کلتور له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د لا ټینګښت لپاره یو بهانه ده.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ څلور کاله د مخه په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ او هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لکه البانیا، استرالیا، بولیویا، کاناډا، دنمارک، فنلند، فرانسې، ګرجستان، جرمني، هندوستان، ایران، روسیې، انګلستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو څخه د هنرمندانو کوربه وي. دغه راز افغان زده کوونکي هم په دغو څلورو کلونو کې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي او د چارواکو په خبره په راتلونکي کې به هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړي. د دغه کنسرت په یو برخه کې یو شمېر بهرنیو هنرمندانو د افغانستان کلاسیکي سندرې په کلاسیکو افغاني آلات وړاندې کړې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وسو.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای شي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو په حق له د پوهاوی د دغه خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه خبرې کوو. په دې حق له مو د هیوادوالو پښتنو ته هم ځای ورکړی دی. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل مو میلمه دی. امرخیل صاحب خبرونه ته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه کراته وای په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو ګډون څومره مهم دی؟
ډیره زیاته مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو د مهمو تقسیم اوقات په اساس باندې برنامه چې د هغه د کمپاین مرحله ده چې درلسم د دلوي نه تر درلسم د حمل پورې د ریاست جمهوري لپاره او د درلسم د هوت نه تر درلسم د حمل پورې د ولایتي شوراګانو لپاره. اصلا فلسفه د کمپاین یا د کمپاین مرحله دا ده چې اولس باید خپل د خوښي کاندید پیدا کړي، اولس باید د کاندیدانو برنامه ووري، اولس باید د کاندیدانو پروګرامونه ووري، اولس باید د کاندیدانو تګلاری ای ووري، ترسو دوی تګلارو ته او د دې برنامو ته او د دې پروګرامونو ته او د ولس د هوساینې لپاره چې کوم برنامې دوی جوړ کړي دي د ترای ورکول سي. هدف دا ده، یعنی د ولس ګډون په کمپاینونو کې ډیر زیات مهم ده. د ځوانانو ګډون، د خويند ګډون او همدارنګه د هر هغه واجد شرایط ترې دي هم ده ګډون ډیر زیات اړین ده. باید دوی پیغامونه ووري او بیا په اسانۍ باندې تفکیک کولای سي، په اسانۍ باندې کولای سي چې ولس وپوهیږي څوک خبرنامه لري، څوک تګلار لري، څوک هغه مشلری او د راتلونکو لپاره د ولس کوم پروګرامونه لري. نو په اسانۍ تفکیک کې کله چې په اسانۍ تفکیک وسی د ټاکنو په ورځ باندې باید ته ډیره زیاته اسانه ده چې دوی هغه برنامه تر ورکی، نو دوی اشخاص او افراد ته دوی پروګرامو تر ورکی، نو قومي موضوعات ته نه سمتید.
بشیر احمد وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولفلینا ازادي رمت دغام پروګرام. پکتیکا خو یو نوی ولایت دی او زیاته ولفلی راځي. په دې اړه ولفلی کې باندې انتخابات وشي او کنه په دې اړه
ټاکنو خپلواک کمیسیون د منظم تقسیم اوقات په اساس باندې چې کوم تدابیر نیولي، خوشبختانه امنیتي ارګانونو سره په وخت زمان باندې د مراکزو له شریک کړي تر څو امنیتي ارګانونه کافي وخت لري چې د مراکزو امنیت تامین کړي. په پکتیکا کې موږ 206 شپېته مرکزونه لرو او هغه معلومات چې د امنیتي ارګانونو ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بیرته شریک کړي ټول مرکزونه خلاص بللي، یعنې په دې معنی باندې چې په دې کې به ټاکنې ترسره کیږي او هیڅ یو داسې مرکز شتون نه لري چې په هغه کې ټاکنې نه ترسره کړي. کې نو اطمینان ورکو چې امنیتي ارګانونه کې چیرې د ټول مرکزونو امنیت تامین کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون امادګي لري چې هم مواد ته ولېږي، هم کارمند وروزي او هم کارمند وګماري.
ولې زیاده خبرې کوم د پکتیکا ولایت ربیل صالح په افنونو نه کلا څخه پکتیکا ولایت ګومل سیرما سیمه کې دوه ځله انتخابات شوي دي. شش کال درېم ځل انتخابات دي افغانستان چې دا دوه ځله خو بېخي شوي نه دي. دا درېم ځل لاسرسی ورته مشکل ده. فائد حکومت خپل امنیتي ارګانونو ته ووایي چې هر وخت هر سیمه تا هر ځای ته زموږه سي انتخابات مبارک.
مننه کوم دی ولیزاده صاحب څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون پلان لري چې په ټولو ولسوالۍ کې هر هغه مرکز ته هر هغه ولسوالۍ ته چې امنیتي ارګانونه امنیت تامینوي مونږ آماده یاستو چې هلته ټاکنې ترسره کړو، او د ګومل ولسوالۍ یو د هغه ولسوالۍ څخه ده چې امنیتي ارګانونو د ټاکنو خپلواک کمیسون ته اطمینان ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به ټاکنې کیږي، په دې ولسوالۍ کې به ټاکنو ته امنیت تامینېږي، په دې ولسوالۍ کې به ټولو مرکزونو ته امنیت تامینېږي، ناظرین تمام امنیت تامینېږي، د خلکو امنیت. زه امیدوارم چې امنیتي ارګانونه دغه اطمینان چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړی ده د افغانستان خلکو ته ورکړي، د ګومل ولسوالۍ خلکو ته ورکړي، واجد شرایط خلکو ته ورکړي، تر څو هغوی په ښه فضا کې وتوانېږي هلته په ټاکنو کې برخه واخلي.
هغه امنیتي ځواکونه چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت په ټینګښت کې مصروف دي، د دوی د رای ورکولو لپاره تاسو څه تدابیر لرئ؟
موږ خوشبختانه د دوی لپاره ځانګړي تدابیر لرو، د امنیتي ارګانونو لپاره. امنیتي ارګانونه که چیرې په خپل ولایت څخه وي او په هغه وخت کې د یو مرکز امنیت تامینې، هغه د دې حق لري چې دواړو ټاکنو کې برخه واخلي. هم د ریاست جمهوریت کې، هم د ولایتي شوراګانو کې. که چیرې دا دنده یا خپل وظیفه په بل ولایت کې سرته رسي، په واسه د ریاست جمهوریت ټاکنو کې برخه اخیستل سي، د ولایتي شورا کاندید ترای نه سي ورکول، ځکه هغه د دې انتخاباتي حوزه نه ده. نو په دې خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون تدابیر نیولې دي، او هغه غټي قرارګاوي یا قولي اردوګانې چې په هغه کمیټي ارګانونو په غټه کچه باندې موږ هم پلان لرو چې الته د نږدې مرکز ته یو محل ولېګو، او الته تر څو هغه ځوانانو ته او هغه سربازانو ته چې د خدمت او امنیت تامینی هغوی ته سهولت ایجاد سی هغوی پټاکونه کې برخه واخلي.
لا وفای ما د کاپیسا ولایت تګاب د ولسوالۍ څخه سره پرماس کیم. ناظرین او مشاهدین د انتخاباتو څخه چې نظارت او مشاهده کوي، دغه کسان کوم خاص کسان د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه ټاکل کیږي، او یاده چې هر څوک کولی شي دغه پروسه څخه نظارت وکړي، او کوم شرایط لري یو ناظر او مشاهد.
زه مننه کوم د صدیق الله څخه د کاپیسا ولایت څخه استماس نیولې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ناظرین نه ګمري، اما ناظرین ته سهولت ایجادوي. په دې معنی باندې هغه واجد شرایط نهادونه چې اسناد لري، معتبر اسناد لري، هغوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغوی ته اعتبارنامه ورکوي، د هغوی ناظرون ته د هویت کارتونه ورکوي، هغوی ته په یو قسم باندې روزنه ورکوي، هغوی سره معلومات شریکوي چې دوی باید د ټاکنو د ورځې څخه او همدارنګه د ټاکنو د ټولو پروسو څخه، یعنی که د نوم لیکنې وي، که د کاندیدانو د نوم لیکنې وي، که د ټاکنو د ورځ وي، که د کمپاین دوره وي، او همدارنګه د رای شمیرنې وخت وي، د ټولو پروسې څخه نظارت وکړي، تر څو شفافیت تامین سي، تر څو چاته اجازه ورنه کول سي چې د چاپ غټه باندې یا د چاپ په خلاف باندې په داخل د مرکز کې د کارمندانو له طرفه یا د زوردارانو له طرفه یا د حکومتي چارواکو له طرفه کار وسی.
حمید الله د هلمند څخه ټلیفون کړی و. دوی هم د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی وايي په کوم سیمو کې چې طالبان دي، په دې سیمو کې به خلک څه کوي؟ د دې سیمو لپاره څه تدابیر تاسو لرئ؟
زمانه کوم د حمید الله څخه ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې دا وری وکړه چې امنیتي ارګانونو سره هماهنګي لري، او امنیتي ارګانونو سره په وخت زمان د مراکز له شریک کړي، تر څو امنیتي ارګانونو وخت دی ولري چې ټول مرکزونو ته امنیت تامین کړي. امنیت یا نامنی په جمع کې د ټاکنو په وړاندې باندې یو غټ خند ده، یو غټ ستونزه ده. اما امیدوار یم چې امنیتي ارګانونه دغه موضوع جدي ونیسي. اما بدبختانه هلمند ولایت د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دوه اویا مرکزونه امنیتي ارګانونو یادوري کړي چې دلته مراکز بند وي. امنیت د واقعا د ټاکنو په وړاندې ستونزه ده. اما په جمع کې د مغوښتنه د ځوانانو څخه ده، د افغانانو څخه ده چې تعهد ولري او په ټاکنو کې برخه واخلي، ټاکنو پروسې تر شا ودرېږي، امنیتي ارګانونو سره هماهنګي او همکاري وکړي، تر څو دغه تاریخي ټاکنې، سرنوشت ټاکنې په خپل وخت او زمان تر سره شي، او نه بل چاته منتظر پاتې شو. د هر ځوان، د هر افغان، د هر رای دهنده وظیفه باید دا وګڼي چې د خپل رای څخه دفاع وکړي، خپل حق څخه دفاع وکړي په مشروع لارو باندې، او د ټاکنو پروسې سره مرسته وکړي.
آیا داسې سیمې شته چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو کارتونو د ویش پروګرام هلته نه وي رسیدلی؟
بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنگ په حالت کې ټاکنې تر سره کوي. موږ 15 ولسوالۍ په ټول افغانستان کې داسې دي چې موږ کلونه توانېدلو چلته نوم لیکنه وکړو، چې دوی په هلمند کې دوه ولسوالۍ دي، همدارنګ یو ولسوالۍ په زابل کې ده، یو په غزنی کې ده، او یو الاسه ولسوالۍ په کاپیسا کې ده. اما باقي ټول ولسوالۍ ته موږ رسیدګي کړې ده. په حدود 3.4 میلیونه وګړي خويندې ورونه سبسيوي دي، چې د جملې څخه 15% خويندې دي، باقي نارینه دي.
هنګل يم د کابل د ولایت اوسیدونکو. هغه ولسوالۍ کې چې د عامه لقبله کارتونه نه دی ویشل شوی، د دې سیمې خلک څنګه کولای شي چې کارتونه واخلي او په انتخابات کې څنګه برخه واخلي.
دا ټاکنې په دوو برخو تقسیمو، یو ریاست جمهوریت لپاره ټاکنې ټول افغانستاني وحوزه، او بل ولایتی شوراګانو لپاره. به ولایتی شوراګانو لپاره ټول افغانستان څلور درس حوزه ده، یعنی هر ولایتی و حوزه کې دلسی. کله کې یو ولایت کې ستونزه، یو ولسوالۍ کې ستونزه وي، امنیتي مشکل وي، خلاص رسین لري، دوی پاسانی کولسی چې د بل ولسوالۍ ته لاړ سي او همدارنګه د ولایت مرکز ته لاړ سي. د ولایت مرکزو کې موږ د ټاکنو د ورځې نه دوه هفته وړاندې پورې مرکزونه د نوملیکنې فعال دي، دوی هلته پاسانی باندې کولسی کار ترلاسه کړي او بیا په خپله ولسوالۍ کې یا په جوار ولسوالۍ کې یا د ولایت په مرکز کې رای ورکړي. یعنی یو ولایت هم د ولایتي شوراګانو لپاره، هم د ریاست جمهوریت لپاره یو حوزه ده کوم ستونزه وجود نه لري.
هغه لري پرتی سیمې چې اوس د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او داسې ویره شته چې ښایي پکې انتخابات ونه شي، تاسو ته امنیتي ارګانونو تر کومه د دوی د امنیت ټینګښت ډاډ درکړی چې د کې به انتخابات سل په سلو کې وشي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ورځې نه څوارلس میاشتې دمخه امنیتي ارګانونو سره د مراکزو له شریک او فلسفه او هدف د څوارلس میاشتو شریک مخکې شریکولو دا چې امنیتي ارګانونه کافي وخت لري چې خپل ارزیابي په دقیق شکل وکړي، خپل قانون په دقیق شکل ترتیب کې، خپل پرسونل تعداد په نظر کې ونیسي، خپل امکانات او تعداد په نظر کې ونیسي، ترڅو ولس ته ډاډ ورکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړي. نو موږ ته په جام کې ډاډ راکړی دا هغه لسې دوی امنیتي ارګانونو موږ سره شریک کړی، هغه رسمي شکل باندې شریک کړی چې خپل وزیر صاحب داخلي امضا کړی، همدارنګه وزیر صاحب دفاع او ریاست امنیتي ملي دوی په ګډه باندې د نهادونو دا کار کړی، اطمینان یې ورکړی. خو زه امیدوار یم او هیله مې امنیتي ارګانونو څخه داره چې دغه اطمینان چې امنیتي ارګانونو یې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی، دغه اطمینان د افغانستان ولس باید مطمئن اوسیږي، ولس باید ډاډمن اوسیږي، ولس ته باید زمینه مساعده سي، ولس ته باید یو ښه فضا ایجاد سي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي.
ډیر زیاته مننه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ رئیس ضیاءالحق امرخیل.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام. د حکومت یوې ادارې په ډنګ پیلی ویلي چې د انتخاباتو په مهال په یوولس ولایتونو کې د څلور سوه او څوارلس انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې خلک خورن څوکي، خلک امنیت درته ټینګ کړي او که څنګه؟ ته به وایې چې څوک نه پوهیږي. بلا حکومت دی چې څوک له ډاره د کار خلاصولو لپاره هم نشي ورتلی، او چې کوم نه خبره ورشي پر رڼا ورځ د اسمان ستوري پرې شماري لکه داسې.
شاباس خان آقا، دعوه دی چنگ اسوا؟ خلاص اسوا کنه؟
نه چرت خلاص اسوا، که رښتیا درته ووایم نو داسې وګڼه چې نوې پیل شوه.
دا څه وایې؟ ته خو هغه دی درې کاله منډې را منډې وایې چې دعوه مې ده، دا نو څنګه تر اوسه پاتې ده؟
ته رښتیا وایې، خو ایله اوس ما کمې ته لاړه. دغه درې کاله خو مې په قومندانۍ او څارنوالۍ کې منډې را منډې وهلې.
یاره شاباس خانه، هسې دې ځان په غضب ککړ کړی.
رښتیا وایې وروره، زه اوس هم ډېر پښېمانه یم، خو اوس ځان نشم ترې خلاصولی.
ولې؟
اوس مقابل لوری نه پرېږدي او وایي چې په ما ظلم سوی دی، تاوان دې راکړي.
خو تاوان یې ورکړه او ځان ترې خلاص کړه، هسې نه چې دغه دعوه دې له هر څه خلاص کړي. او وروره، رشوت خواره لکه وږي لیوان هره شیبه لاره څاري، که څوک د کار خلاصولو لپاره ورسي دوی خولې وازې نیولې.
چې د تاوان وس مې درلودای خو محکمه مې ورسره کوله. په دغو درې کلونو کې له هر څه خلاص وم، نه نغدي پیسې را پاتې سوې او نه هم هغه د پلار نیکه پوله پټی. اوس په سپېره ډاګ ولاړ یم.
دعوه مو په څه ده سره؟
هغه د کلا خواته هغه نیم جری پټی نه دی، هغه درته ښیم. یو خدای وهلي راته وویل چې راځه په دغه پټي دعوه وکړه، نور کارونه خلاصول دي ما ته پرېږده، په دوو ورځو کې به دعوه درته وګټم. هم څارنوال خپل دی او هم قاضي.
نو بیا دې په پټي د ناحقه دعوه وکړه؟
وو وایي د میږي چې ورکه راسي وزرونه باسي، د ما ورکه راغلې وه چې په پردي پټي به دعوه وکړه.
زه نو اوس یې غم څه ته کوې چې ونه شوه ونه شوه، هسې دې هم خپل پټی نه ونو.
دا څه وایې؟ په نیم جری پټي مې درې جری به خپله ځمکه لاړه.
ولې هو غضب وهلې؟
ځکه چې هغه مې خرڅوله او په پیسو مې دعوه پر مخ بیوله. ما ویل ځه دا ځل به خلاصه سي او دا ځل به خلاصه سي. په همدې کې له درې جریبې ځمکې خلاص شوم.
اوس ساده خو چې نه کېده نو خو پرېکړې به دي وه.
های های خدای دې په دې حکومت کې کار ما بندوا چې یو ځل بند شوي بیا ځان نشي خلاصولای. اره یو به چې پیسې راڅخه اخیستې نو په کلکه به یې وعده راسره وکړه چې بل اونۍ ته راشه کار به دې خلاص وي او ځمکه به درته تسلیم کړو، خو یوازې هغه پلاني مسؤول ته یو څو روپۍ برابرې کړه.
او تا به هم نوره ځمکه وپلورله او هغه ته به دې پیسې برابرې کړې؟
نو ما به څه کول؟ هر مسؤول مامور به راته ویل چې خر دې تر لکۍ پوست کړی، اوس یې په لکۍ کې مه پرېږده. خو خبر نه وم چې د خره یو غوږ مې هم نه و پوست کړی.
عجیبه ده، دغه مقابل کسم پیسې لاړې که نه؟
دا څه وایې؟ خود لاړې. هغه خوارکۍ څلور جریبه ځمکه وپلورله او یو موټر یې درلوده، هغه یې هم ورته خرڅ کړې.
او ایله بېله مو اوس دعوه محکمې ته ورسوله.
وروره، هغه متل دی چې وایي دا د پټي سر دی، پټۍ کته سوراور دی.
نو اوس بې څنګه کوې دا سوراور پټی؟
اوس مجبور یو چې دواړه نر غوندې وتښتو، ځکه که یې مونږ خوشې کړو اوس حکومت مونږ نه خوشې کوي، وایي راسئ دعوه مو پر مخ بوزئ.
او هغه نیم جریب پټی مځکه به څنګه کوې؟
په هغې کې د کلي هلکان لوبې کوي، ځکه چې دعواګیر شو څوک یې کرلی نسي.
ښه ښه، نو همدا چل دی چې پتی خان ماما ویل د کلي هلکانو ته مې د لوبو پټی پیدا کړی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم.
زه خو همدغه پتی خان ماما وروولم څه ولم چې په پټي دعوه وکړه زه یې درته ګټم. د ولسوالۍ څارنوال مې زوم دی او قاضي مې د باجه ورور دی.
او سادهګیه، خپل زوم او د باجه ورور ته یې کار پیدا کاوه.
ما ویل چې دا څنګه مې څارنوال او قاضي دعوې ته تشویقوي.
متل دی چې وایي یو په سات ښه ښکاري او بل په نه. د دو ماینانو له همدغه ډول کیسې مو خبروو.
پیریانی صاحب، تا ته وایم چېرته دغسې وارخطا روانې؟
ستړی موشي.
جوړ دی؟ څنګه دغسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
هغه مارکیټ مې را منډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولې خیریت خو
ورکوي؟ په بلا واوښتم.
خدای دې نه کوي، لکه چې له چا سره دې جنګ کړی دی که څه؟
نه نه، جنګ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه.
یوه ملګرې مې وه، چکر ته مې راوستلې وه، او ما ویل چې راځئ وړوکی سوغات به مورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه،
نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم، تر اوسه مې هېڅ هم درته نه دی اخیستي.
بیا درسره لاړه؟
په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د 1500 افغانیو به کوم شی ورته واخلم او 1500 افغانۍ به د کوم برګر مارګر او کرایې لپاره ورته وساتم، جلۍ به خوشحاله شي. خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقې د غومره هم اقتصادي نه دي لکه ما چې ګومان کاوه.
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه؟
په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم، خو چې ورته ټینګ شوم چې یو شی به خامخا اخلي، جلۍ غلی شوه او ویې ویل
ځانو چې ته خفه کېږې، یو شی به واخلم.
والله دا خو ډېره په زړه پورې کیسه ده. ښه نو بیا څه وشول؟
بیا هغه وشول چې ما انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم.
ولې؟
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو جلۍ نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویې ویل
ګرانه، هغه جامې مې خوښېږي.
چې له دوکاندار مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې په 6000 افغانۍ. وجود مې تود شو او لاړې مې بندې شوې، خو جرأت مې له لاسه ورنه کړ او په مینه مې ورته وویل چې ګرانې، د دغو جامو رنګ د ما نه خوښېږي، کومه بله جوړه خوښه کړه.
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله؟
هغې په ناز راته وویل
ګرانه، هغه یشمي جامې مې خوښېږي.
ورته ومې وویل چې سمه ده، خو چې له دوکانداره مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ، یعنې چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه.
ښه،
آخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابېږي. نو مې په مینه ورته وویل چې ګرانې، ته جامې خوښوه، زه به یو څو سوه ډالر افغانۍ کوم، ځکه چې دوکاندار یې ارزانه ماتوي.
بیا هغې ومنله.
هغې راته وویل
صحیح ده، تر هغو به زه نور ډولونه یې وګورم.
ورته ومې ویل چې سمه ده، او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې. د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم، منډې منډې چې دغه دی تا غږ را باندې وکړ، که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و.
زیاتره ښځې دسکاولونه ورسره ګرځوي او د خپلې اړتیا وړ شیان پکې اچوي، لکه داسې خدای دې ځوانې مرګه که چې زما پام نه و، خو تا به مې پام کړی ورته.
خپله به دې ساتله، ټول دسکاولم په ما ساتي.
پلار ته به دې څه ځواب وایم؟
وګل میخې خورې، دا ولې دې بیا لور ته په غوسه یې؟
لالا لاسي بکس مې ورک سوی.
لاسي بکس دې ورک سوی؟
او همدلته دې تاسو په کور کې ورک سو.
او دا خو ډېر بد کار سوی دی. هغه حمید څه سو؟
بهر ووت. زه پیدا به شي لالا.
څه شی ورک شوي دي؟
د ترور لاسي بکس دې ورک سوی دی. هغه میرمن دې چېرته ده؟
هغه خو ډاکټر ته لاړه.
داسې وایه چې د بکس پیسې او تلا چېرته پټوي، ډاکټر مه بانه کوه.
داسې وایې هغه د غلا ښځه نه ده.
دغه ده پیدا مې کړه.
چېرته و؟
دا هلته دې له کټ لاندې ایښی و.
ته راوړه ونجلۍ چې زه یې وګورم چې څه شی ورک شوي نه یې.
ځه څه یې کوې لالا، نه به یې ورک شوي.
نه لالا مې رښتیا وایي، سم یې وګورئ.
مه یې کوه لالا، څه یې کوې؟
ها واخله لالا.
ته ودرېږه چې زه یې خلاص کړم. دا دواړه جیبونه خو یې تش دي، او دا لوی جیب خو یې له خالي پاکټونو ډک دی. امید لکه چې ښځې له کار کړی دی.
نه نه لالا، څه نه دي کم سوي،
یوازې همدا خالي پاکټونه وو پکې.
او لالا،
نو دا پاکټونه څه کوي ونجلۍ؟
لالا په موټر کې چې کېنم خو مې ګرځي. ما ویل چې
ته نو د سکول دې لپاره درسره ګرځې چې د کانګو لپاره پاکټونه پکې کېږي.
او لالا،
ځان وخه کلکه ساته چې بیا درڅخه ورک نه شي. زمونږ خو دې سپینې را وتښتولې، مونږ ویل چې پیسې او تلا به وي پکې.
لالا د کانګو په پاکټونو به څومره ډک ښکارېده.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وو، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حیا وریاخیل او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو، او جلال آباد 4.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه.